سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس مخکې لازادي رادیو نه سلري ستاسو اوریدل شي د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لشبګنې وي او د مخ د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسی وش او 25 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې په تیرو دریونه یو کې لیکتر لګا شپې ته تنو د سختو بارانونو او درنو واورو لامل خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او درې ویشتن نور ټپیان شوی دی. د خبرې پیښو د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت ویان جانان سائق نن په ویډیو پیغام کې کړی دی. خغلی سائق څرګنده کړی دا چې د فبروري له شلمې را پدې خوا د سختو رښتونو لامل په افغانستان کې 1,415 کورونه پا کلی او یا هم یو برخی تخریب شویده. سائق زده کرده چه پده موده که یو لکو اتیا زر تاروی هم تلف شویده. پا افغانستان که سکال ده جمعی پا پایلی که رختونه نو خواله تیرو نجدوی تلورو نو رحیسی پاکسر ولایتونی که واره و بارانو نشویده. د سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې دورښت او توپان له امله د ترافیکو پرمختل شوی. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې له اتنی مو بجو راورسته د لار د ټول وسایطو پرمخ بند شوی ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواو ته بند پاتې کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. بل لور ته د درنو واورو له امله د بامیان کابل تر څنګ د حاجیګک کوتل په سیمه کې هم لار تړل شوې. د افغان هندوانو او سکانو استازو له طالبانو غوښتي چې د دوی د غصب شوو ځمکو غم وخوري. دوی وایي چې په ننګرهار، لوګر، پروان، خوست، بغلان، غزنی، بلخ او یو شمېر نور ولایتونو کې ځمکې زورواکو ګرځولې دي. د هندوانو او سکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د دلیل سرپرست وزیر مولوی عبدالکریم شرعی سره چې د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسن مشر هم دی د لیدو پر مهال د خپل ځمکو د غصب مسله راپورته کړه. مولوی شرعی د هندوانو سکانو له استازو غوښتل چې د خپلو غصب شوو ځمکو مشخصات د دوی کمیسن ته وسپاري. په افغانستان کې د ځینو راپورونو له مخې د سولې په کلونو کې د هندوانو سکانو شمېر لسګونه زرو ته رسېده او د 2021 کال په پیل کې دا شمېر شاوخوا 400 چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو نیم سل ته راښکته شو. او د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازیان نشي کولای چې د هغه لیدو ته زندان ته ورشي. دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف کون سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر اډالیا زندان د برید احتمال شته. خدای ندی ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو ورځې مخکې هم له دې پریکړې د دې زندان د امنیت تدابیر زیات کړي وو. تاسو یې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې بر سر واورئ چې په هرات کې تیر شپې اورښتونو خلکو ته زیان نه راغلی.
برای شپه داسې یو باد و داسې باران و واورم ګډ واډم بېخي کلکه یخني وه د ساعته اوبر باندې روتېدی.
د دې تر څنګ دا به هم را سره واورئ چې د سالنګونو لارې د اورښتونو له کبله تړل شوي دي. د دې تر څنګ د شوده هېواد نورې کومې لارې بندې دي په دې اړه به هم وروستي جزئیات درکړو. د ملګرو ملتونو ماموریت به هم په افغانستان کې تم شو چې تمه ده سبا د افغانستان لپاره د خپل ماموریت په اړه باندې چې په افغانستان کې وغځوي او که نه په دې اړه دوی یوه ناسته ترسره کړي او همدارنګه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول څرګندونو ته چې په افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې وه هم تم کې وګوساس پیغامونو ته هم ورځو.
دغه اکثره شیونه چې ګران شي دي دې کې دولت لاس هم دی.
په دې اړه نور جزئیات هم شته ده. ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت پاتې شو نړیواله موضوع به هم راوخلو. ملتیا مبارک.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. په هرات کې د روستي ورختون او سیلابونو لامل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه نړیدلې چې لامل یې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
هرات کې د وروستیو اورښتونو له امله د دغه ولایت په اوبه چست شریف، ادرسکن، رباتي سنګي، ګلران، پښتون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونې له اوسېدو ویستي او په خبره یې که مرسته ورسره ونه شي ښایي ستونزې نورې هم ډېرې شي. دورې باد سنگی ولسوالی اوسیدونکي عتیق الله ازادي رادیو ته وویل
سلونه خوده راغلی دي خیمه او شایګه ده خراب شوی دي ټول شان خراب دي کوم شای خواړه مو شته ده وړه ودی شه ده شان ګده لم ده شوی دي خیمه نړیدلې دي به خی باد الله ته وروره.
نو موړې وای سره لدی چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپنا لستونې سره مخ شوی تر څنګه لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي راډیو ته د تیرې شپې د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تېره شپه زیات باران و. د تېرې ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده. سیلابونه هم راغلل. زموږ کلي کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ دي.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوښتې مرجوب له شمېر څومره دی ومو غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې له پرون راهیسې د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره مېرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ نن سهار د هرات ښار په صوفی آباد سیمه کې د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي مړه شول. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوښتې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم رامنځته شوي. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتی له اولې نیټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه شپېته کسان هیوادوال شهیدان شوي او درویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه هم په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. یو سل اووه اویا زره نه سوه یوولس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندویه موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې تر 22,000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نقدي توکو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 1500 ولایتونو کې د واورې باران، نسبتا قوي بادونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې که پر وخت ورسره مرسته ونه شي ښایي ماشومان یې له یخنۍ ومري.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ ورښتونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو. له دې سره چوخت بیا د سالنګ لویه لارې یو ځل بیا د ترافیک ورمختلل شوی. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې دا لار د سه شنبې په ورځ د شپې ناوخته د تیز واوره او طوفان له امله تړل شوی. ورځو تفصیل له سناکا کړنه اورو.
د سالنګ لویه لار سه شنبې د شپې 8:30 بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبان حکومت د ټول کټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پانه لیکلي چې د لر د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوی. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لوی لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یو بند پاتې شوی موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي، هیچا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډیر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
نوموړي وویل تر اوسه چا ته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویل لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو د شپې 12 بجو تر اوسه ولاړ دي. دوی په پولي دوشي سیمه کې د یو ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف اخشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف اخشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څووم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بېلابېلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. ارزو تفصیل په دې اړه امید سیرمل اورو.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او د ژوند له ټولو چارو د ښځو څنډې ته کول د زغم وړ نه دي او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرون یې د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی. ته وایي داسې ښکاري چې افغانستان هېر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید بیلګې شته. دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقونو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بې ساری وباله او زیاته کړه. دا هېواد باید له یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې که څه هم له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پراخېدو ملاتړ وکړ، خو تر څنګ یې په طالبانو د فشار راوستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 26 پریکړه لیک په بلي کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې بېلابېلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوریو حقونه خوندي دي. بلخوا د خصو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړې شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي وقته د طالبانو له رسېدو وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی، نجونې او ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې دي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعالې نجله ایوبي بیا دې غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسیتي زاویې د بشریت پر ضد جنایت په نوم جوړه شوې وه. له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. هغې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت استرادي وباله. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډه کې د افغانستان په اړه له جوړې شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه خبري غونډه کې د طالبانو په کړنو د نیوکې تر څنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تېروتنه وبلله. لودو یوې فوزي کوفي وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هیڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی.
طالبانو ته هر اونۍ 40 میلیون ډالر ورکول کېږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره لسورو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډېرو هېوادونو سره اتي اړیکې لري. د سیمې هېوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نشته. همدا ډول د افغان نجونو ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړی و له نړیوالې ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یووالی ولري. د دوشنبه په ورځ هم د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمه غونډه کې بېلابېلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو ښځو د حقونو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې وه.
راپور کې مو اوریدل چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. بل پلو بیا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د فعالیت د غزو لپاره غونډه وکړي. په افغانستان کې د یونما ماموریت سر راتلونکو څلورو ورځو پورې پای ته رسیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي او دغه ماموریت به د مارچ په 18 پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 16 په غونډه کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر نصیر احمد فایق حملزینو افغان رسنیو سره په خبرو کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د همدې لپاره د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغو کارپوهانو په باور له دې محدودیتونو سره سره د یونما د ماموریت د غزولو امکان ډېر دی. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
د دې دفتر هغه کوم اړیکې چې دي د طالبانو د حاکمیت د دوام پر وړاندې کې پام دی توګه پاتې شي. متاسفانه کوم حواله زه په کې په نږدې راتلونکي کې نه وینم تر څو چې طالبان خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي. صرف هغه وخت به د یونما دفتر خپل موثریت زیات کړي. صرف هغه وخت به یونما دفتر په ښه توګه د داسې چارو لکه د ښځو د ازادي قانون او د بشر د ازادي قانون حقوقو د څار ښه امکانات ولري.
په نړۍ کې د پخواني جمهوري نظام سفیر شکریا بارکزی د یونما پر کار په نیوکې کولو سره وایي په اوسنیو شرایطو کې چې ټاکل شوی د افغانستان بل ځانګړی استازی وټاکل شي د یونما د کار دوام به په ځانګړې توګه اغیزمن نه وي.
یونما هغه دفتر دی چې متاسفانه د اوسنۍ شرایطو کې یوازینی دفتر چې طالبانو سره اړیکه لري د هغوی تر سیوري لاندې خپل ماموریت مخته وړي او د هغوی د غوښتنو او کړنو سره سم دوی خپل ځانونه عیاروي. سربیره پر دې چې دننه په ملل متحد کې هم مختلف نور سازمانونه دي چې دوی هم د یونما د کړنو څخه په ډېره کچه باندې خوشحال نه دي او د دوی ارزونې متفاوتې دي. زه فکر کوم چې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت لپاره یونما هغه یو واقعي تصویر د افغانستان څخه چې باید ورکړل شي ورنکړل.
د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر حمیدا کوي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت سیاسي ارزښت نه لري او راپورونه یې د واکمن نظام تر اغېز لاندې دي.
معمولا د یونما ماموریت په بشري حقوقو د مرستو په لمنځته راوستلو سره او د دې په توضیح کې همدغسې د حکومتي نهادونو په تقویه کې او د مدني ټولنو په تقویه کې د دې ماموریت محدود دی. زه فکر کوم چې د یونما ماموریت همیشه د حاکم رژیم تر تاثیر لاندې دی او په ټولو راپورونو کې دغه په سترګو کېږي.
د یونما د فعالیتونو په اړه د نیوکې په داسې حال کې یږي چې دغه سازمان وخت په وخت د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه خپروي او تل یې د طالبان حکومت د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نقصولو تورن کړی دی. خو د طالبان حکومت له دې مخکې دا کړی و چې په افغانستان کې د یونما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغېزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پرېکړو کې خپلواک وي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ده چې د 2001 کال د بن له کنفرانس وروسته او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 غنه پریکړه لیک پر بنسټ د غړو د رایو له مخې د 2002 کال د مارچ په 28 په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت یې هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په اتمه نیټه د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرولو د پایل اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د فیسبوک مینه ورو.
په افغانستان کې له وم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو تر څنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ BOW د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خبرونه پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې ټلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په انلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه:
برنامه که در تلویزیون ما البته نشر میکنم اکثریتش برنامه درسی میباشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لالارې خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو. کوم مضامین چې دوی خوانځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لالارې له مجرب استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغه سي پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بېلګې لرلې. یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادي ارمغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې دریو کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښ یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي خو د 2.5 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د نومړنیو څوکو بیې لوړې شوې او دوی یې د اخیستلو توان نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو په خبره له یوې خوا بیکاري ده او له بلې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې د بیې توکو هم ورسره لوړې شوې دي. له دې وروسته ستاسې پیغامونه اورو او بیا دوی مینه مای ته ورسو.
ایک
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژې ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي. په همدې هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې په راتګ سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید الله دی. د نرخونو په اړه که درته وایم، البته په دا جوړ چې خو بیخي دغه د روژې د اولی او چې نن یې دومه ده بیخي پورته تللي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمت و تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم مې عبدالبشیر همدر، بالکل د روژې په خاطر باید دومرې دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبوره دي، لاس یې نیولی دي. اوس د خیر الاستی شلی غواړي هغه چې دوی ته ورسي، دوی په یو شی په انټیک شي باندې ولاړ سي.
نوم یې اخلاصمند دی. د پرونۍ کوم خوراکي شیان چې موږ کور ته وړو، هغه د پخوا په پرتله په سلو کې 10% او 30% پورته سوي دي. هغه خوراکي شیان او که غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پرې دار دکاندار خپل وس نه دي سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژې ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړې تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرما وي، رنګارنګ مربا وي، او د دې تر څنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت ښاروالۍ څخه اول په کار چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دوی د دوکاندارانو څخه کار واخلي، چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړي، مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دوی اخیستل نه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي، یا دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د ښاروالۍ د خواسته
اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه دا ده، ځکه چې په دولت هم دونه څه نه کېږي، چې هر څه به دولت سمي، ځکه چې دا مسله ټوله دوکاندارانو ته راجه دي. دوکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې درغه ارزانه کې که ارزانه نه کې لوړې خو بېخي نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو وارې یا دوه وارې نظارت پر ټولو دوکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل ځای پوخ.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. ملا محمد حسن اخوند په خپل یو خپره کړي پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللی ده، او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي، او د بېواسه او بېوزله لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته اتل یم د هلمند ولایت څخه. روجانه دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیل ولسوالۍ سفر او ځکه میله و نوزت للی وم د بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوې دانې درې دانې د بې سرپرسته مېرمنې ناستې وي. خدای واس بې کوي، چر مسلمان به ولې دی ولاو وروره، که د لس روپۍ په واسه که د شل روپۍ په واسه کومک راسره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دی چې تیز به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي؟ دغه زموږ د افغانستان خو یا بې خاوند شهید سوي، یا بې زوی شهید سوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بارکې زکاتونه ورکړي، خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا پلو ولاکه لیدلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما و تا ته خواست وزارۍ کوي چې کومک راسره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه معیوبین وروڼه چې دي، ډېر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي اماراتو څخه مې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو معیوب معاش 6000 و، اوس یې 2000 کوي، که 2000 و اوس یې ور 6000 کوي، ځکه چې دغه د روژې حالات راغلی دي. پروژې روژه کې هر شی ګران دی نو ضرورت ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وروڼه توجه وکړي او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګرانشیب دی دې کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ، نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-3 سوه د موټرونه 400 اخلي. نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 جیګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی او ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.